بسم الله الرحمن الرحیم. ګران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله.
د لوی او مهربان خدای په نامه. کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او ناشکر شي، او کنه امت او سوکالی ورته له تکلیف او ورسته ورکړو نو وای چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالی کوي او ډیر غاور وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
ګرانو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. د تهران راډیو له مازیګرنۍ یو ساعته خپرونې سره زه فاطمې ستاسو درانه حضور ته حاضر شوې یم. نن د یکشنبې ورځ د 1402 هجري لمریز کال د مرغومي د میاشتې دریمه او د 2023 میلادي کال د ډیسمبر د میاشتې شپږویشتمه، چې د 1445 هجري قمري کال د جمادی الثانی د میاشتې له 12 نیټې سره سمون خوري. عزیزانو، له معمول سره سم د خپرونې په سر کې به لومړی د ایران، بیا به د افغانستان، او ورپسې به د سیمې او نړۍ تازه خبرونه درته وړاندې شي. بیا به ایران ته د افغانستان د سرپرست حکومت د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په اکله یوه سیاسي تبصره هم اوریدلی شي. ورپسې به په تهران کې د فلسطین د مسلې په اکله د هندارې تحلیلي خپرونې ته اغواک شي، او په پای کې به هم ورسپانو ته د کتنې پروګرام واوري، چې په همدې سره زموږ د نن ورځې مازیګرنۍ یو ساعته خپرونه به ختم شي او زه به ستاسو له حضوره مرخص شم. نو اوس هم له یوې دمې نه وروسته بیرته ستاسو حضور ته راګرځم. وخت په تهران کې 4 بجې، پام وکړی خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. امنیت شورا د اعتبار له درجې غورځېدلې ده. ایران او افغانستان د کډوالو د ستونزو د هواري د لارو چارو په اجرایي کولو تاکید وکړ، او لیبیدیز د سیهونستی رژیم په جنایتونو کې شریک دی. قدرمن اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ د خبرونو تفصیلي برخې ته. د پوز په چارو کې د ایران د ټولو قواوو د مشر قومندان سلاکار ویل کوم جنایت چې صهیونیستي رژیم په غزه کې د فلسطین د خلکو پر خلاف رامنځته کړی د هیڅ شک ځای نه پرېږدي چې د سلطې نظام د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د اعتبار ختم کړی دی. د مهر خبری آژانس د خبر له مخې جنرال امیر حاتمی د اسلامي ایران د پوز د دافع آواز واک د پوی او تحقیق په نندارتون کې وویل، په داسې حال کې چې امنیت شورا باید د دنیا د خلکو لپاره امنیت او آرامښت راوړي، خو انساني ضد قوانینو او د ویټو د حق پشان مسایلو د ملګرو ملتو د امنیت شورا لارې چارې دومره ټیټ کړي دي چې د دغو جنایتونو په وړاندې هیڅ نشي کولای او بیخي کمزوري شوې ده. جنرال حاتمی په دې خبرې باندې په ټینګار سره چې په داشان حالاتو کې هغه څیز چې د هیوادونو لپاره توازن او ول برابرولی شي دفاعي توان دی، او په دې منځمان کې د دافع هوا قدرت ډیر اهمیت لري، زیاته کړه که د فلسطین د مقاومت جنگیالي او ځینې دافع هوا سیسټمونه درلودلی او سیسونی او صهیونیستي رژیم احساس کړی وو د هغوی ځینې الوتکې هدف ګرځېدلی شي، نو په غزه کې به اوس حالات داسې نه وو. د افغانستان په چارو کې د ایران د اسلامي جمهوریت ځانګړی استازي او د افغانستان د خارجه وزارت سرپرست د غیواد د کډوالو د ستونزو د هواري د لارو چارو په اجرایي کولو ټینګار کړی دی. د افغانستان د خارجه وزارت سرپرست امیر خان متقی چې د فلسطین په اړه نړیوالې غونډې کې د ګډون په موخه تهران ته راغلی دی، نن د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر له ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي سره ملاقات وکړ. د ایرنا د خبر له مخې په دغه کتنې کې دواړو لورو سیمې د هیوادونو په نوښتونو سره د سیمه ییز تماس ډلې د موضوع په لړ کې چې ایران تل ملاتړ کړی د نظر تبادله وکړه. دواړو پلاویو د ترانزیتی دهلیزونو د انرژي برېښنا غازو او نورو اقتصادي همکاریو په برخه کې د سوداګریزو تعاملاتو په اړه بحث او د نظر تبادله وکړه. د افغانستان کډوالو د ستونزو په اکله هم خبرې اترې وشوې او ټینګار وشو چې دواړه خواوې د مهاجرینو د مشکلاتو د هواري لپاره حل لارې پلان او اجرا کړي. ایرانی او افغانستانی پلاوی د فلسطین له خلکو د ملاتړ پر موضوع هم خبرې وکړې او تر دې ته په پام سره چې افغانستان لوري د فلسطین په اکله د ایران د حل لارو ملاتړ وکړ ټاکل شوی چې دواړو خواوې په دې لړ کې هم په خپلو کې ځینې تعاملات ولري. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر وویل اسلامي نړۍ دی په یو موټی توګه د فلسطین د خلکو غږ په نړیوال ډګر کې پورته کړي او د فلسطین له ولسه د دفاع په لړ کې دی کوشش وکړي. امیر خان متقی د فلسطین په اکله د تهران په نړیوال غونډه کې په غزه کې د فلسطین د خلکو پر خلاف د تیرو دوو میاشتو په دوران کې د صهیونیستي رژیم جنایتونو ته په اشاره سره د نړۍ په اوسني نظم باندې په نیوکې سره وویل دا اوسني نظم د دوهم نړیوال جنگ د بدلونونو په بنیاد رامسته شوی دی او د یوشتمې پیړۍ له ځانګړنو او خصوصیاتو سره بیخي سمون نه خوري. متقی په دې خبرې سره چې د نړۍ د اوسني نظم په اساس څو اړخیز معیارونه د بشري حقوقو په شان مختلفو برخو کې دود شوي دي وویل ویش او خبر انساني ضمیر له دا ډول تناقضاتو او څو ډوله معیارونو سره ملګرتیا نشي کولای او دغه چلندونه نشي منلای. د طالبانو د حکومت دغه غړي په دې ټکی باندې په ټینګار سره چې دنیا د عدالت په بنیاد یو نړیوال نظم ته اړتیا لري څرګنده کړه. نړۍ یو داسې نظم ته ضرورت لري چې پکې د عدالت خیال وساتل شي او د سترګو پټولو حق پکې نه وي. یاد دیوی چې د فلسطین په اکله د تهران نړیوال کانفرنس د څلویښتو هیوادونو د حکومتي د رسمي استازو او د غیر حکومتي برخې د ځینو نمایندګانو او همداشان د نهویشتو هیوادونو د دینی عالمانو او رسندویو کسانو او مدیرانو په شتون سره ترسره شو. د دغه کانفرنس موخه د فلسطین له خلکو سره د مرستې لپاره په سیاسي او نړیوالو دریځونو کې د لا زیاتې غژملتیا رامنځته کول اعلان شوي دي. د سوریه خارجه وزیر په تهران کې د فلسطین په حق له د نړیوال غونډې ترڅنګ الویدیس هوادونه د غزې پر خلاف روسي او جنایتونو کې د صهیونیستي رژیم شریکان وبلل. فیصل المقداد په غزه کې د صهیونیستي رژیم د جنایتونو په وړاندې د الویدیسو هوادونو په دریزونو نیوکه وکړه. فیصل المقداد څرګنده کړه د مقاومت د چورلیز رسنۍ د غزې د خبرونو په خبرولو او د صهیونیستي رژیم د سپیرو سیاستونو پر رسوا کولو کې مهم رول لري. د پاکستان د جماعت اسلامي مشر په دغه هیواد کې د ایران له سفیر سره په کتنې کې د اسلامي نړۍ د وحدت په پیاوړتیا باندې په ټینګار سره څرګنده کړه چې امریکایان په سیمه کې د بې ثباتۍ او کړکېچ لامل دي. د فارس خبری آژانس د خبر لمخې د پاکستان د جماعت اسلامي مشر سراج الحق پرون د پاکستان لپاره د ایران د سفیر رضا امیری مقدم په کتنې کې د فلسطین له مظلوم ولس سره په مرسته کې د ایران د اسلامي جمهوریت د رول په قدرونه سره ټینګار وکړ چې په سیمه کې د ټولو کړکېچونو اصلي جړه امریکا یاندې. هغه زیاته کړه امریکایي ځواکونه چې هر چیرته وي ستونزې جوړوي. امریکایان په افغانستان د بې ثباتۍ همداشان په پاکستان کې د ناامنۍ د دودولو اصلي وجه او ګرم دي. سراج الحق ویل امریکا لږ تر لږه دوه لسیزې له ترهګرۍ سره د مبارزې په پلمه په افغانستان کې موجوده وه. دغه هیواد له دوه کاله زړه نازړه وروسته د دوهې د موافقې په لاسلیک کولو سره له افغانستانه ووتله او په دغه هیواد باندې دوباره د طالبانو د واکمنې دولاره هواره کړه. د پاکستان د جماعت اسلامي مشر د غزې له مظلومو خلکو سره د خواخوږۍ په خودلو سره وویل موږ له فلسطین سره د ایران د اسلامي جمهوریت د مرستو او د فلسطین له ارمانونو د ملاتړ قدرونه کوو. سراج الحق په دوام کې د ایران او پاکستان ترمنځ د حکومت په سطحه د دوه اړخیزو اړیکو د لا پراختیا او د دواړو هیوادونو د خلکو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا په ضرورت ټینګار وکړ. هغه د غراز د اسلامي نړۍ د یو یووالی د پیاوړتیا په خاطر د اسلامي مذاهبو د پیاوړتیا او د دینونو ترمنځ د تعامل په لار کې د خپل ګوند ټینګ هوډ څرګند کړ. په دغه کتنې کې په پاکستان کې د ایران سفیر هم د فلسطین د ملت د ارمانونو په ملاتړ کې د پاکستان د حکومت او خلکو په تیر بیا د دغه هیواد د ګوندونو له دریځونو قدرونه وکړه او وی ویل کومو هیوادونو چې له صهیونیستي رژیم سره اړیکې ښې کړي دي باید په خپلې پرېکړې دوباره غور وکړي. امیری مقدم د صهیونیست دښمن په وړاندې د فلسطین د مقاومت د اتلانو د عملیاتو په قطرونې سره ټینګار وکړ. د نړۍ مسلمانان د غزې له خلکو سره دي او د ایران اسلامي جمهوریت به په دې برخه کې د فلسطین له مقاومت سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان د طالبانو د حکومت د پوځ لوی درستیز ویل امریکا په افغانستان کې په خپل شلکلن پوځي شتون کې هڅه وکړه چې دینی مدرسې ختم کړي. له کابل زموږ د خبریال د رپورت له مخې د طالبانو د پوځ لوی درستیز فصیح الدین فطرت نن د کابل په یوې مدرسې کې دینی علومو د یو شمېر زده کوونکو د فارغ التحصیلۍ په دستورو کې وویل له دینی مدرسو سره په مقابله کې د امریکا ستر او مهم هدف د مدرسو ختم ول او په مختلفو پلمو د دینی علومو د زده کوونکو سپکاوی وو. په دغه دستورو کې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د وزارت سرپرست ندا محمد ندیم هم ویل بهرني هیوادونه په چټي پلمو او نیوکو سره غواړي چې نړۍ ته د افغانستان یو بد انزور وړاندې کړي او د بشري حقوقو په پلمه په افغانستان کې د شرحي حدودو اجرایی کېدو مخه نیسی. ندا محمد ندیم د غڅرګندونې په داسې حال کې کړی دی چې په افغانستان کې په ښځو او نجونو باندې د زده کړې کار او ټولنیزو فعالیتونو بندیز د طالبانو په حکومت د هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د نیوکو او غندنې تر ټولو ستره وجه ده. قدرمن اوریدونکو، د طالبانو سرپرست حکومت افغانستان کې د بیوزلی د زیاتوالي په اړه د امریکا استازو جرګې د بهرني اړیکو کمیټې څرګندونې رد کړې او وایي چې دا څرګندونې حقیقت نه لري. نور راپور زموږ خبریال راکوي.
د طالبانو سرپرست حکومت افغانستان کې د بیوزلی د زیاتوالي په اړه د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې څرګندونې رد کړې او وایي چې دا څرګندونې حقیقت نه لري. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې افغانستان کې له 12 میلیونو ډیر وګړي له سختې لوږې سره مخ دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د خوراکي توکو د کمښت ډیرې میندې اړ کړي چې د خپلو ماشومانو د آرامولو لپاره نشئ توکي وکاروي. خو د سرپرست حکومت ویان زبی الله مجاهد وایي د افغانانو وضعیت مخ په ښه کېدو دی او په دې اړه د امریکایي چارواکو اندېښنه بې ځایه ده. زبی الله مجاهد په داسې حال کې چې د دې کمیټې شمېرې ردوي او ناسمې بولي زیاتوي چې افغانستان کې ځینې اقتصادي ستونزې هم د بندیزونو او د افغانانو د شتمنیو د غصب له امله دي.
ایره متعید نمی کنیم. درست است مردم افغانستان فقیر هستن و مشکلات خود دارن، دهها قربانی جنگ بودن، ولی حال وضعیت به طرف مثبت انشاءالله در حالت تغییر است. آنها پول مردم افغانستان را غصب کردن، قیودات غیر ضروری را اعمال کردن، تحریم ها را اعمال کردن که خودش اثر نادرست اقتصادی بالای افغانستان داشته.
په ورته وخت کې یو شمېر کارپوهان په افغانستان کې د لوږې دغه شمېرې د دقیقې څېړنو پر بنسټ نه ګڼي او وایي چې نړۍ افغانانو سره په مرسته رسولو کې سیاست کوي. د پوهنتون استاد سید مسعود او د سیاسي چارو کارپوه زلمی افغانیار په دې اړه داسې وایي:
فکر میکنم ارقام داده شده ارقام اقتصادی سیاسی است که انجام میشه و در پالوش هم نمی حرکت های پروژوی است که دوستای ما بوده به خاطر گرفتن یک مقدار فند چنین کار را انجام میدن.
وقتی که مردم با فقر مواجه هست و دارویی را که برای خواب کردن اطفالشان مورد ضرورت هست با کدام پیسه خریداری بکنن؟ خب مشخص هست این هم به اساس فشارهای قبلی فشاری هست روحی و روانی برای مردم افغانستان.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې په دې سړنه کې دا هم ویلي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د طالبانو بیا ځلي واک ترلاسه کولو اټکل له وړاندې موجود و. فضل غنی حقمل، تهران، اړیو، کابل.
دا خبرونه د تهران رادیو نه اوري. د ملګرو ملتونو د ماین پاکي ادارې په ایکس ټولنیز شبکې کې لیکلي دي چې په افغانستان کې ماشومان د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د ماینونو او چاودیدونکو توکو تر ټولو ډیر لوی قربانیان دي. لدې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د امغږۍ دفتر اوچا اعلان کړی و چې افغانستان لا هم یو له هغو هیوادونو څخه دی چې ماینونه پکې موجود دي. دغه بشري سازمان همدارنګه زیاته کړې ده چې ماینونه او ناوچاودیدو توکي لا هم د افغانستان په دوه دریمه برخه کې ولایتونو کې د یو مهم خطر په توګه شتون لري. د اسرائیل او پوز ویل چې په تیرو څلور ویشتو ساعتونو کې د فلسطین د مقاومت له ځواکونو سره په نښتو کې دیارلس پوځیان وژل شوي دي. دا فارس خبری آژانس د خبر لمخې د اسرائیل پوز نن ویل 15 تنه سیهونستي پوزیان په غزه کې په پرونی او نخوتو کې وژل شوی دي او نن هم 8 تنه نور وژل شول. دا دغه رپورت لمخې په نخوتو کې لسو زیات اسرائیلی پوزیان زخمی شوی هم دي چې د شپږو کسانو حالت خراب اعلان شوی دی. د سیهونستي رژیم پوز په عین حال کې ویل چې په غزه کې د مزکنی جنگ له پیل راهیسې 1250 ځواکونه مړه شوي او د طوفان الاقصا عملیاتو له پیل راهیسې د وژل شویو ځواکونو شمیر 415 اتیا تنو ته رسیدلی دی. او د فلسطین د اطلاع رسونې دفتر د غزې په شمال باندې د سیهونستي رژیم په حمله کې د یو بل فلسطینی خبریال د شهادت خبر ورکړ. د فلسطین د الرای خبری آژانس مرستیال مشر احمد جال المدهون د غزې په شمال باندې د سیهونستي رژیم په برید کې شهید شو. دغه خبرتیا زیاتوي چې د یاد فلسطینی خبریال په شهادت سره په غزې باندې د سیهونستي رژیم د تیری له پیل راهیسې په دغه سیمه کې د شهید شویو خبریالانو شمیر 1001 تنو ته ورسید. د خبرتیا په دوام کې راغلی دی چې په دې موده کې په غزه کې 2 نوي ښوونځي او پوهنتونونه په بشپړ توګه ویجار شوي دي. دا ویلو ده چې د اکتوبر له 8 راهیسې د غزې د شهیدانو ټول شمیر له 20000 اوښتې او د زخمیانو شمیر هم 45000 ته کابو شوي دي. دا و د نن ورځې خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
ډیر عزتمنو اوریدونکو سم پام وکړی سیاسی تبصره ته چې ایران ته د افغانستان د طالبانو د حکومت د خارجه وزیر سفر ترنوان لاندې دی. تهران ته د طالبانو د حکومت د خارجه وزیر امیر خان متقی سفر په نړیوالو غونډو کې د طالبانو د شاملولو ته د ایران د اسلامي جمهوریت د پاملرنې نښه ده ترڅو دغه ډله وتوانېږي په اسلامي نړۍ پورې د اړوندو مهمو مسلو په اکله خپلې لیدلوري بیان کړي. د افغانستان د خارجه وزارت د وایندوی ضیا احمد تکل په وینا امیر خان متقی د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزیر حسین امیر عبدالله یان په بلنه د فلسطین په اړه د لوړې کچې په سیاسي مشورتي کانفرنس کې د ګډون لپاره د یو پلاوی په مشرۍ تهران ته سفر کړی دی. طالبانو په غزه کې د سیهونستانو د جنایتونو په باره کې ښه دریز خپل کړی او څرګنده کړی ده چې د اسلامي نړۍ په ډیرو مهمو مسلو کې فعال دریزونه لري او د نورو اسلامي هوادونو ترڅنګ د غزې د خلکو پر ضد د سیهونستانو جنایتونه پک لکه غندي. د سیاسي چارو کارپو امیر فرجاد په دې اکلوایي لکه څنګه چې د پاکستان ولسمشر په دې وروستیو کې تاکید وکړ د ایران اسلامي جمهوریت د فلسطین د مسلې په باره کې د اسلامي نړۍ د رهبرۍ رول لري او د فلسطین په اړه د تهران غونډې ته د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر بلنه هم د سیهونیست رژیم په وړاندې د اسلامي نړۍ د ظرفیتونو د زیاتولو لپاره د تهران د کوششونو ښودنه کوي. په تهران کې د مختلفو هیوادونو د چارواکو پښتون سره د فلسطین د خلکو او د هغوی د سیمهیزو او نړیوال امنیت د تامینولو په اکله د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو د وزارت په نوښت د فلسطین د کانفرنس جوړیدل د دې خودنه کوي چې د ایران اسلامي جمهوریت لا هم د فلسطین د خلکو د حقوقو په کله کم لاټړ کوي. دا په داسې حال کې دی چې د بشري حقوقو د دفاع په نامه د سیهونستانو د جنایتونو په وړاندې چوپه خوله دي او په غزه کې د اوربند پریکلالیک ویټو کوي. په دې وجه په غزه کې د سیهونستانو د جنایتونو په وړاندې د اسلامي نړۍ د سازمان د پیاوړتیا او د ایران د اسلامي جمهوریت د کوششونو په نتیجه کې دغه بهیر ورځ تر بلې پیاوړی کیږي. په دې منظومان کې طالبان هم چې څه باندې له 2.5 کالو راهیسې په افغانستان کې دوباره واک ته رسېدلی دي، که څه هم د دوی حاکمیت په نړیواله کچه نه دی منل شوی، خو کولی شي چې د اسلامي نړۍ د یوه غړي په توګه په غزه کې د سیهونستانو د جنایتونو په اکله د خپل دریز په اعلانونو سره د هغوی په وړاندې د اسلامي نړۍ د پیوستون په پیاوړي کولو کې مرسته کولی شي. د سیاسي چارو بل کارپوه سید عیسی مزاری په دې حق لوایي که اسلامي نړۍ متحد شي نو په نړیوال ډګر کې د قدرت یو مهم او اغیزناک قطب کېدلی شي، نو ځکه د ایران اسلامي جمهوریت د دې توان لري چې د اسلامي نړۍ ټول عناصر د بیت المقدس او د فلسطین د خلکو په ارمان را ټول کړي او د هغوی له پیوستون څخه د غزې په بهیر باندې یو اغیزناک قدرت رامنځته کړي. په دې وجه په تهران کې د فلسطین په غونډه کې د طالبانو د حکومت د خارجه وزیر شتون مهم بلل کیږي. په هر حال طالبانو په کراتو په غزه کې د صهیونیستي رژیم د جنایتونو په غندلو سره خودلې ده چې د هغو هیوادونو تر څنګ ولاړ دي چې په پوره جدیت سره د فلسطین له ارمانه ملاتړ کوي او په عملي توګه په میدان کې دي. په غزه کې د صهیونیستانو د عملو له امله له 20 زرو زیات کسان شهیدان شوي او دغه بریدونه تر اوسه پورې دوام لري. دا په داسې حال کې دي چې د صهیونیستانو ملاتړي هم هغه شان د هغوی لپاره د فرصت په برابر برابرولو سره هڅه کوي چې صهیونیستان په غزه کې حتی کوړی هم وي بریاوی ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې دی چې په غزه باندې د صهیونیستانو له حملې څخه د څه د پاسه 80 ورځې تیرې شوي دي، خو نه یوازې دا چې د صهیونیستي رژیم وزیر نتنیاهو په غزه کې هیڅ بریا نه ده ترلاسه کړې، بلکې هغه لا هم له نړیوالو د باونو سره مخامخ دی او حتی په نیواکي فلسطین کې د جنګ د بندولو غوښتنه هم کوي. دا په دې معنی ده چې نتنیاهو او صهیونیستان د غزې د خلکو د کلک هوډ په وړاندې سخته ماته خورلیده. ده تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. قدرمنو اوریدونکو، اوسام په تهران کې د فلسطین د غونډې په اړه زموږ نننۍ هندارې پروګرام ته توجه وکړئ.
نو ولعالم تا سړی نشو ویلای چې اوس دوی غولېدلي دي یا دانسته کول دغه غواړي.
موږ په سراحت سره دا ویلي دي چې موږ چې کومه یارګره روانه کړې ده د خارجیانو په مقابل کې، د اشغالګرانو په مقابل کې،
خو پوهېږئ چې زموږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هنداره د تهران رادیو درنور دن کو سلامونه وخت مو په خیر زه اتولا خو غنایم او تاسو هندار خبرونه اوري. د ایران اسلامي جمهوریت په قربتو په تهران کې د فلسطین په اړه د تهران نړیوال کانفرنس 13 ورځ تر سره شو. په دې کانفرنس کې د سباندی 50 هیوادونو لوړ رتبه حکومتي چارواکو، سیاسي، مذهبي، فکری او رسنیزو شخصیتونو ګډون درلود. د ایران اسلامي جمهوریت ولسمشر سید ابراهیم رئیسی په دغه کانفرنس کې وویل د فلسطین مسأله د نړۍ د بشریت لپاره یو مرکزي موضوع ده او د تسلط نظام غواړي په خپلو اقداماتو سره د فلسطین د خلکو حقونه له منځه یوسي، ځکه ظالم نظام د قانون او انسانیت هیڅ پروا نه لري. په دې کانفرنس کې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم وینا وکړه او د ایران د چارواکو څخه د دغه کانفرنس د جوړولو له امله مننه وکړه. هغه زیاته کړه موږ په داسې حال کې چې دلته راټول شوي یو چې ښایي د اوسه زما د خبرو په دوران کې هم د غازی مظلوم ځوانان شهیدان کیږي، میندې دردیږي او حتی ماشومان خپل پلرونو او میندې له لاسه ورکوي. هغه زیاته کړه نن دقیقا 28مه ورځ ده چې د غازی د خلکو عام وژنه او نسل وژنه روانه ده، خو هغه نړیوال ټولنه چې ټول وخت د بشر حقوقو، انساني ارزښتونو، عدالت او ازادۍ چیغې وایي، نن د دې وحشت عمل ننداره کوي. واضح نوموړي وویل حکومت له خپل ټول توان سره له اسلامي نړۍ سره په دې انساني او اسلامي مسله کې همکاري ته چمتو دی. په ورته وخت کې د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان غزه ته د بیړنیو مرستو د استولو لپاره د امنیت شورا د 2020 پریکړه لیک تصویب یو مثبت خو ناکافي اقدام بللی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د تیر جمعې په ورځ یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له غزې سره د مرستو تو د زیاتوالي غوښتنې وکړه پرته له دې چې اور بند وکړي. دغه پریکړه لیک په 14 مثبت رایو او د امریکا او روسیې له لوري په سپینو رایو ورکولو سره تشویب شو. په تیرو دوو میاشتو کې امریکا 2 ځله امنیت شورا ته وړاندې شوی پریکړه لیک ویټو کړی دی. موږ هم د تهران رادیو د هندارې اوسنۍ خپرونه هم د تهران نړیوال کنفرانس او د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک تصویب ته ځانګړې کړي. په خپرونه کې راسره د پوهنتون استاد او د نړیوالو مسایلو کارپوه هاغلی عبدالناصر شفیق او د منځني ختیځ د مسایلو کارپوه هاغلی دکتور نادر افغان میلمانه دي. هیله د خپرونه راسره تر پایه واوري، خو د مهال یوه لنډه دمه لرو. د تهران رادیو درنو اوردونکو د هنداري د خبرونه درنو مینوالو یو ځل بیا خرق لاس د فلسطین د مسلې په اړه د تهران نړیوال کانفرنس او غزه ته د مرستو رسولو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک د تصویب ته مو خبرونه ځانګړي کړي. په خبرونه کې راسره د پوهنتون استاد او د نړیوالو مسایلو کارپوه هاغلی عبدالناصر شفیق او د منځني ختیځ د مسایلو کارپوه هاغلی دکتور نادر افغان میلمانه دي. هیله د خبرونه راسره تر پایه واوري. بحث له هاغلی استاد شفیق پیلو کور مودان. هاغلی استاد عبدالناصر شفیق چې بحث ته راغلی د ایران اسلامي جمهوریت له لوري د فلسطین د مسلې اړوند د تهران نړیوال کانفرنس جوړیدل او بیا د کانفرنس کې د افغانستان د سرپرست حکومت د بهرنیو چارو سرپرست رسمي ګډون ته په کوم نظر ګوري؟
د لومړي اړخ په اړه باید ووایم چې لکه څنګه چې افغانستان له نړۍ انزوا کې پروت، همداسې ایران هم د لیبرال دیموکراسۍ هیوادونو لوري یو ډول د امریکا په اشاره تجرید هیواد دی. البته پرتله نشو کولی، ځکه ایران د تلپاتې اقتصادی پرمختګ که فعلاً هغه سی پالون کې نه دی، خو له پخوانه اقتصاد پیاوړی و، نظام یې سره د ډیرو مداخلو ځان دغه تقریبا 40 لسیزو کې ټینګ کړ. دا د نړیوالو لپاره یو ګواښ دی. نو ایران یو پیاوړی هیواد دی، خو د افغانستان د ګاونډي هیواد سره یې موقعیت دا ایجابوي چې ایران باید داسې غونډو کې افغانستان ضرور راوبلي، او په یو ډول د افغانستان د نوي نظام لپاره هم ملاتړ ګڼل کېږي. خو یوازې په دې ملاتړ زه فکر کوم چې نړیوال شاید قضاوت ونه کړي، ځکه چې ایران د ډیرو نورو هیوادونو په اند باندې افغانستان سره ورته والی لري. او د فلسطین قضیه کې به دواړه د اسلامي هیوادونو په توګه باندې اسلامي رسالتونه لري چې دواړه د اسلام پالو رژیمونو لرونکي هیوادونه دي. دغه مشارکت د ایجابوي چې باید د بل هر هیواد نه د فلسطین په قضیه کې دوی زیات زیار وباسي او خپل هغه تاریخی رسالت ادا کړي، ځکه کلیوي خو ګورو چې فلسطین یو اسلامي قضیه ده او په عین وخت کې عربي قضیه ده، او د عربو هیوادونو لخوا نه د خپل نظامي مد کمزوروالي له امله د هغوی مرګونی چوپتیا په شتون کې د ایران دا ډول قدم اوچتول د ایران لپاره په اسلامي امت کې په ځانګړې توګه په اسلامي هیوادونو کې یو وجاهت ورکوي، او په دې کې اوسه د افغانستان ګډون دواړه په موازي توګه باندې د یو نوي حرکت په لوري قدم دی، او نیک شګونی ګڼو چې د دواړو هیوادونو اړیکې به هم وسره ښې شي، او په عین وخت کې به دا دواړه هیوادونه دا وړتیا او زیرکیا او جرأت لري چې د ایران په رابطه چې د فلسطین او د حماس د قضیې په رابطه باندې بدوي له نورو څخه مخکښان اوسي.
ډیره ډیره مننه هغلی استاد عبدالناصر شفیق له ځواب را کولو مو نړۍ مننه. هغلی ډاکټر نادر افغان له تاسې هم نړۍ مننه کوم چې بحث راغلی د مسلمانانو لپاره یو ول مهم موضوعاتو د فلسطین مسله ده. ستاسې په نظر د ایران له لوري دغه مسلې ته ځانګړي پاملرنه او هممهاله د افغانستان اوسنی حکومت ته پکې ونډه ورکول به څومره د اسلامي نړۍ په کچه د دې مسلې اړوند تاثیرات ولري؟
ایران اسلامی جمهوریت خو د فلسطین د خلکو د دایې ډیر ملاتړ کړی دی، او همدا واجی تقریبا په شرایطو کې د ایران اسلامی جمهوریت ته شي د غزې له خلکو سره په مختلفو برخو کې دوی مرسته کړې ده، او د فلسطین دایې په نړیواله کچه باندې تل د دې اواز پورته ساتلی ده، او د افغانستان موجودیت په دې کانفرنس کې دا هم بې تاثیره نه ده، ځکه چې د افغانستان خلق د فلسطین دی ولس او د عربی نړۍ د مسلمانانو د مجاهدینو ډیر پوروړي دي، ځکه فلسطینیانو د افغانستان په جهاد کې ډیره فعاله برخه درلوده، او دوی په مالی او ځاني قربانیو کې له افغانانو سره یو ځای وو، نو ځکه خو د طالبانو یا د افغانستان اسلامي امارت نماینده متکی صاحب هلته دعوت شوی ده، او دوی تابان د فلسطین په قضایاو کې افغانان تل له دوی سره هم نظر دي، دوی سره هم نوا دي، د اسلامي عقیدې په بنیاد باندې د فلسطینیانو په مقابل کې چې کوم وحشیانه ظلمونه کېږي هغه د افغانانو لپاره په هیڅ وجه تحمل وړ نه دي. البته اوس موجوده شرایطو کې به ډېر کومک او مرسته افغانان ونه شي کولی له دوی سره، ځکه چې افغانستان په خپله هم په یو بحراني حالت کې قرار لري او له نړیوالو بندیزونو سره مخامخ ده. همدارنګه داسې یو ټول منلی او په نړیواله کچه باندې په رسمیت پیژندل شوی حکومت نه لري چې وکولی شي د امنیت شورا په غونډو کې برخه واخلي یا د ملګرو ملتونو په مجمع کې د فلسطین په ملاتړ باندې خپل آواز پورته کړي، خو بیا هم دا یو مثبت ګام ده، او د ایران د اسلامي جمهوریت او همدارنګه د ټولو اسلامي هیوادونو ولې دا کفایت نه کوي، باید مسلمانان او اسلامي هیوادونه ډېر جدي عکس العمل وشي او د اسرایلو د وحشیانه بریدونو مخه ونیسي په هر ترتیب کېدلی شي. دا حالت متاسفانه شي مسلمانانو ته د ډېر ناوړه حالت په شکل باندې دوام لري، او دې دوام نه تنها شي مسلمانانو ته بلکې په سیمه کې او نړۍ کې به ډېرې بدې پایلې رامنځته کړي، او دغه جګړه د پراخېدو په حال کې ده. زه فکر کوم که چېرته زرته زرونه دریږي کېدلی شي چې دا جګړه په سره سیمه کې مختلف آباد منځته راوړي.
کور مودان هغلی ډاکټر نادر افغان له ځواب را کولو مو درنوردونکو د خبرونې په دې برخه کې یو لنډه د ملرو بیرته راګرځو. د تهران رادیو ترنوردون خو د هنداري د خبرونه خوګو مينوالو یو ځل بیا هم خرغلاس بحث ته دوام ورکوو. هغله ډاکټر نادر افغان دا ځل بحث لته سپیل کوو د فلسطین مسله ستاسو په نظر څومره د اهمیت وړ ده، او د سوینستي رژیم بریدونو دوام مخنیوي په اړه ولي په نړیواله کچه اقدامات نه کیږي؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دی فلسطین موضوع دی ټولی اسلامی نړۍ و ډیر هاده موضوع ده، او دی فلسطینیانو سره دی اسرائیل او وحشیانه ظلمونه د نتنها اسلامي هیوادونو ته ډیر ارزښت لري او ډیر ورته متاثر دي، بلکې ټول نړۍ په دې خپور چې د اسرائیلو ظالمانه کړنې او د امریکا او د دوی د متحدینو ملاتړ او حمایت د یو جانبه یو طرفه قضاوت، او په دې کې ټول مسلمانان باید چې له فلسطینیانو سره لاس یو کړي او د دوی په مشکلاتو باندې تل ځان خبر کړي او څه شي ممکنه وي خپله مرسته له دوی سره ونسپموي. متاسفانه د اسرائیلو دوه میاشتنۍ تر دوه میاشتو زیات وحشیانه بریدونه د غزې په مسلمان او بې دفاع ولس باندې د ډېر دردونکی حالت ته، او هر ځل چې د اوربند لپاره د امنیت شورا راغوښتل شوې د امریکا یې د اوربند مخالفت کړی ده، او اسرائیل په ټول توان او طاقت سره غواړي چې فلسطینیان له منځه یوسي، غزه د غزې ټوله آبادي ونړوله، ړنګه یې کړه، او په زرګونو خلک یې په شهادت ورسول او په زرګونو نورې زخمیان او بېکوره کړو، او اوس هم دغه تصویب چې د بشري مرستو لپاره د امنیت شورا یو لیک تصویب کړی ده، په دې کې زه فکر کوم اسرائیل بیا هم د دې مرستو د رسولو معنی ګرځي، او په هیڅ وجه ملګري ملتونه د دې لیک نه د پرېکړه لیک نه په دوست ډول باندې دفاع ځکه نه شي کولی چې هلته امریکا د امنیت شورا د دایمي غړو په راس کې قرار لري، او هر موضوع چې د دوی په زړه باندې په خوښه باندې برابره نه وي دوی ویتو کوي، او اسرائیل چې هر څه په فلسطین کې کوي او په اسلامي نړۍ کې کوي د امریکا په خوښه، د امریکا په مشوره او د امریکا په مرسته سرته رسوي.
ډیره ډیره مننه هغلی ډاکټر نادر افغان. استاد عبدالناصر شفیق، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کې غزې ته د مرستې رسولو پریکړې تصویب ته د امریکا سپین رایا د امریکا د ماتې په لامل نه ګڼي، ځکه دوی تر دې وړاندې هیڅکله همیش منفي رایه کارولي. دغه چاره د حماس غورځنګ د بریا او د سوهینستي رژیم د شرمندګۍ ثبوت هم بولي کنه؟
که هم دا د خپل نویت لمخې لومړی پریکړه ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې روسیا او امریکا په همغږۍ سره سپین رایه کوي. لدې معلومیږي دوی به مخکې سیاسي معنی ورکړي او دواړو به دا موقف غوره کړي، ځکه اس کلم د فلسطین د تاریخي ربړې په رابطه باندې په دې زمانی مقطع کې د روسیې او د امریکې ګټې سره یو نه دي. نو امریکا چې د ممتنی رای له کارولو راوګرځیدله، او برتانی او فرانسې هم خپل دریزونه نور بدل کړل، او امریکا بیا په ځانګړې توګه سپینې رایه تراله، دا په دې دلالت کوي چې د حماس جنګیالۍ او خپل تاریخي مقاومت نتیجې ته ونږدې کېدونکی دی، او اسرائیل د امریکا لپاره چې کوم اعتبار په نړۍ کې خراب کړ، امریکا اوس هغه خپله درک کړه چې د نړیوال وجدان او زمیر له مخې اسرائیلي صهیونیستي رژیم داسې کړنې ترسره کړې چې نه د ځان د شرمېدا لامل وګرځېده، بلکې د امریکا وسره هم د مخ تورېدو او شرمېدا لامل ګرځېدلې، ځکه هغه امریکا چې تل یې د بشري حقوقو دایا عنوانوله او دا چمبې وهله، وکتل شو چې د امدوی د نظامی مټ او جنگي بیړۍ او ټولو نظامی تجهیزاتو د زیاته پرولو سره او اسرائیل د فلسطین شل زره بیګونه مسلمانان شهیدان کړل، او تقریبا د سلويختو درو شاوخوا کې انسانان زخمیان او ټپین شوی دي. نو اسرائیلی صهیونیستي رژیم چې نه په مسجد او په سرک او په روغتون دریغ وکړ، همداسې د ټولو نه زیات جانی تلفات ماشومان او ښځو ته اوښتو سره، دا د امریکا لپاره هم د شرمېدا لامل دی. نو په همدې بنیاد باندې جو بایډن نوره درک کړی ده چې اسرائیلی کوی ته غورځي، نو ځکه دا د سپینه رایه کارولې ده. د حماس جنګیالۍ او د اسلامي امت شمله هسکه وساتله، او خپل هغه تاریخي مقاومت سره د ځان د خپلواک هیواد د ګټلو لپاره یو ستر قدم اوچت کړ، او د دې یو ثبوت دا دی چې همدا اوس بیا صهیونیستي رژیم کوښښ کوي چې د قطر او د مصر په وساطت سره د یوې اونۍ لپاره یو بل اوربند ومنل شي. په داس حال کې چې حماس جدي او کوټر موقف نیولای شي تر څو دایمي اوربند رامنځته شي دوی به نور د سهولتي رژیم بندیان خلاص نه کړي. اوس چې حماس دغه بیا ورکړه چې 40,000 انسانانو یې ځانونه یعنی قرباني ته وړاندې کړه او شهیدان شو، اوس به ان شاء الله حماس د خپلې بریا اخري ځل شر ته رسیدونکي، او دا باور لرو چې ان شاء الله د حماس دغه تاریخي جګړه به د فلسطین خاورې لپاره ازادي او د اقصا د مسجد لپاره خپلواکي راوړي.
د تهران رادیو درنو اوردونکو او د هندارې خبرونه خوږو مینوالو ل خپل دواړو میلمنو د پوهنتون استاد او د نړیوالو مسایلو کارپوه هاغلی عبدالناصر شفیق او د منځني ختیځ د مسایلو کارپوه هاغلی ډاکټر نادر افغان او ساسي ملکي نړۍ مننه کوم تربیه مو چې په خدمت کې حاضرېږم په پاک هسپیټل رب مسپارم الله اکبر.
روت سپانو ته کتنه
عزتمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک پیرزوینې ومنئ عزیزانو. د خبرونې په دې شیبو کې زه فاطمی ل خپل محترم همکار
حمید سیماب سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې ورسپانو ته د کتنې له پروګرام څخه یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړم. لمامول سره سم اول به د تهران، بیا به د کابل او که وخت وشونو د زینو بهرنی ورسپانو زینی مهم مطالب به تاسو ته وړاندې شي. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
خوګو دوستانو، د ایران ورځپاڼو او د تهران ورځپاڼو په سر کې دا هم د تهران چاپ کې ایران ورځپاڼه راخلو چې په تیر اونۍ کې په مغرب یا مراکش هیواد کې د عربو او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیرانو د ګډې غونډې د وروستۍ اعلامیې په باب یې یو مطلب خپور کړی دی. د دغې غونډې په اعلامیې کې متحده عربي امارات بیا په فارس خلیج کې د ایران په درو ټاپوګانو باندې د مالکیت ادعا کړې ده او بیا د عربو هیوادونو ترڅنګ د روسیې خارجه وزیر هم اعلامیه لاسلیک کړې ده چې دا د ایران له سخت غبرګون سره مخ شوي. کیهان ورسانې هم دغه مسلې ته په اشاره سره دا پوښتنه مطرحوي چې روسیا د ایران د ملي واکمنۍ او ځمکنۍ بشپړتیا ته له خیانت ته څه غواړي او د څه شي په لټه کې دی. ورسپانه مخکې لیکي په بې ځایه او زیاتې غوښتنې د روسانو همیشنی عادت دی او تر ټولو ښه مثال یې همدغه د غزې جنگ دی. په داسې حال کې چې فلسطینیان په خپل سر او مال سره د دغه جنگ تاوان ورکوي، خو روسانو له دغه جنگ څخه د اوکراین په موضوع کې د سرپوخ کې خودلو لپاره کار اخلي او له حماس غورځنګ د ټولو اسرائیلي بندیانو د خوشي کولو غوښتنه مطرحوي، خو له اسرائیلي رژیم څخه بیا د فلسطینی اسیرانو د خوشي کولو او د عامو خلکو د نه وژلو غوښتنه نه کوي. ورځپاڼې مخکې لیکلي دي په فارس خلیج کې د لوی تمب، وړوکي تمب او ابو موسی ټاپوګانو د ایران د خاورې تاریخي برخې دي او ټولې ادعاوې بې بنیاده دي. لکه څنګه چې په 1900 کال کې نړیواله غونډې کې هم نړیوالې ټولنې په دغو ټاپوګانو د ایران د واکمنۍ په رسمیت پیژندلې او ټولې ادعاوې بې اساسه بللې دي. کیهان ورځپاڼې په دوام کې د اوکراین د جنگ په پیل کې د روسیې لاله هندې ته اشاره کوي او لیکي روسان باید د خپلو سختو حالاتو دوستان هیر نه کړي او ستراتیژیکو اړیکو ته اهمیت ورکړي، که نو بیا به د ایران د اسلامي جمهوریت چارواکو ته په کار دی چې ورته جدي ځواب ووایي. ورځپاڼه زیاتوي روسان دې هیره نه کړي چې د کوریل په ټاپوګانو باندې هم جاپان د مالکیت ادعا کوي، حال دا چې دغه ټاپوګان د روسیې په واک کې دي. ورځپاڼه په یو بل مطلب کې بیا په غزې کې د حماس او د اسرائیلي رژیم ترمنځ جنگ ته یوه ځغلنده کتنه کړې او د بهرنیو سرچینو په حواله یې لیکلي دي چې اسرائیلی رژیم له حماس څخه ماته خوړلې ده. د ورځپاڼې له راپور سره سم ګارډین ورځپاڼې ویلي دي اسرائیلی رژیم حتی د خپلو متحدانو په مینځ کې هم په یوه کرکجن موجود باندې د بدلېدا په حال کې دی او د حماس په وړاندې یې ماته خوړلې ده. ورځپاڼې په دوام کې د برادفورد پوهنتون د سولې د مطالعاتو د یو استاد پاول راجرز په حواله لیکلی دی چې په داسې حال کې چې سیونیسټي رسنۍ کارپوهانو لویدیځي چارواکي دې نتیجې ته رسیدلی دي چې د غزې جنگ اسرائیلي رژیم لپاره په یوه ستومانه کوونکې جنگ بدل شوی او د اسرائیلو رژیم خپل اهدافو ته نه دی رسیدلی، خو د دغه رژیم لومړی وزیر او د کابینې غړي په دې موضوع باندې اعتراف نه کوي.
عزیزانو کیهان ورځپاڼه بیا په یو بل مطلب کې لیکي چې کارپوهان د غزې د جنگ په اویایمه ورځ څه وایي. درې زره اسرائیلي پوځیان معیوبان شوي، سهونستان له حماس سره مقابله نشي کولای. ورځپاڼه لیکي د غزې د جنگ په اویایمه ورځ کې د رسنیو راپورونه او د کارپوهانو نظرونه د دې څرګندونه کوي چې اسرائیل رژیم له حماس سره په مقابله کې پاتې راغلی ده او اسرائیلي پوځیانو ته په غزې کې درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. ورځپاڼه زیاتوي چې د اسرائیلو د رژیم پورې اړوندو رسنیو تیره ورځ اعلان کړی دي چې د غزې په جنگ کې یوازې درې زره اسرائیلي پوځیان معیوبان شوي، یعنی یا یې پښې غوڅې شوي یا یې نور همداسې معلولیت ورته پیدا شوي. کیهان بیا وایي چې درې ورځې مخکې هم سهونستي رسنیو ویلي وه چې 1500 اسرائیلي پوځیانو له سختو نفسیاتي ناخوالو سره مخامخ شوي او په روحي او رواني ناروغیو باندې مبتلا شوي دي. ورځپاڼه په دوام کې لیکي چې د رسنیزو سرچینو له معلوماتو سره سم د حماس او د اسرائیل د رژیم ترمنځ د جګړې له پیله تر اوسه پورې 10000 اسرائیلي پوځیانو ټپیان شوي، په داسې حال کې چې اسرائیل رژیم د خپلو ټپیانو د شمیر د زرو کسانو په شاوخوا کې اعلان کړی دی. ورځپاڼه په یو بل خبر کې بیا لیکي چې د اسرائیل رژیم په کشتیو باندې بریدونه اوس یوازې په سره سمندر پورې محدود نه دی، بلکې د اسلامي مقاومت ډلې نور دریابونو او سندونو کې هم د اسرائیل د رژیم پورې اړوند کشتۍ په نښه کوي. کیهان ورځپاڼه زیاتوي چې په سور سمندر کې د یمن د انصار الله لخوا په اسرائیلي کشتیو باندې د برید تر څنګ اوس د هند په سمندر کې هم د اسرائیل د رژیم پورې اړوند کشتۍ په نښه کیږي.
وګو دوستانو اوس هم راګرځو د کابل چاو ځینو نننۍ ورځپاڼو ته چې له انټرنیټ هم راخستي او تاسو سره هم شریکو. البته باید ووایو چې دغه لیکنې د دغو ورځپاڼو خپل دریځونه دي. د کابل چاو مسیر ورځپاڼې د روغتیا نړیوالې ادارې خبر پاڼې ته انعکاس ورکړی دی چې ویلي دي افغانستان ته تا د تازه ستنیدونکو کډوالو تګ ښایي د پولیو یا ګزڼ په زیاتوالي هم نیغ په نیغه اغیزې ولري. په خبر پاڼه کې ویل شوي دي د پولیو د له منځه وړلو بیړنۍ کمیټې په افغانستان کې د پولیو د له منځه وړلو د بیړنۍ پلان جوړولو خبر ورکړی او په مهمو سیمو او لارو کې اضافي ټیمونه او څارونکي ځای پر ځای شوي دي چې د ستنیدونکو کډوالو ماشومان واکسینه کړي. دغې ورځپاڼې په یو بل خبر کې بیا د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې په حوالې سره لیکلي دي چې له تېرې یوې میاشتې را په دېخوا د پلازمېنې کابل هوا د پخوا په پرتله ډېره ککړه شوې ده. دغې ورځپاڼې زیاته کړې ده د دغې ادارې مسؤلین وایي د برېښنا نشتوالی، د بې کیفیته سکرو ډېر کارول او د پلاستیک سوځول هغه څه دي چې د کابل هوا د ککړتیا لامل شوی دی. ورځپاڼه د افغانستان د روغتیا وزارت په حواله بیا لیکي په دغه هیواد کې د ککړې هوا له امله په تنفسي ناروغیو د اخته کسانو شمیر هم مخ په زیاتېدو دی. د دغه راپور له مخې په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې د ادارې چارواکو ټولو هغو هستوګنې او سوداګریزو ودانیو خاوندانو ته خبرداری ورکړی کچیرې دوی په خپلو ودانیو کې د هوا پاکولو وسایل یا فلټرونه ونه لري نو له دوی سره به قانوني چلند وشي.
عزیزانو دا هم د کابل چاپ اشته صبح رسپانه ده چې په خپل نننی انټرنیټي سایت کې لیکي د کابل چاپ دغه ورسپانه ملي سرود سره د طالبانو په دښمنۍ کې یو مطلب خپور کړي. دغه ورسپانه لیکي چې ملی سرود سره د خمپنی په طالبانو کې په ننګرهار کې د یو پوهنتون نه محصلین د ملی سرود د غږولو له امله زندان ته اچولی دي. ورسپانه زیاتوي چې په ننګرهار کې ځایي سرچینې وایي چې د طالبانو استخباراتي ځواکونو په دغه ولایت کې د یو خصوصي پوهنتون نه تنه محصلین د ملي سرود د غږولو له امله زندان ته اچولي دي. هشت صبح لیکي چې د طالبانو د واک د ترلاسه کېدو وروسته د افغانستان د ملي سرود پر غږولو او د افغانستان د درې رنګ بیرغ په لګولو بندیز لګول شوی دی.
دا هم سٹارز اینڈ سٹرائپس خبرونې د افغانستان د حالاتو ته یو کتنه کړې او دغه هیواد په باب یو مطلب خبر کړی دی. سٹارز اینڈ سٹرائپس ورځپاڼه لیکي د طالبانو تر بیا واکمنې وروسته د دوی منځوي حکومت چې نړیوالې ټولنې په رسمیت نه دی پیژندلې هڅه کوي چې په کور دننه خپل اقتصاد څنګه څه ورغوي. دغه امریکایي ورځپاڼې وړاندې لیکلي دي په افغانستان کې د وسپنې فابریکې د شپې په مخه هم کار کوي چې د بنیادی پروژو لپاره ګول سیخونه یا ساریا تیار کړي. د غیرسپانی بیا د یو شمیر بندې نو جوړولو ته اشاره کړي او ځینې نورې پروژې یادوي، خو لیکي چې د طالبانو لخوا د ښځو د حقونو خلاف ورزي وضعیت خراب کړی دی. له همدې امله دوی د افغانستان بانک د زیرمو واک لاسه ورکړی او همداراز له همدې عمله د لویدیځ مرستې په دوی باندې درېدلې دي. سټارز اینڈ سټرایپس وړاندې لیکي د جمهوریت په وخت د افغانستان د عام لګښتونو لا څلور او درې برخې په بهرنیو مرستو ولاړې دي او طالبان وایي چې دوی یوازې په کورنیو مالیاتو او د ګمرکونو په عوایدو تکیه کوي. رسانه بیا لیکلي دي د افغانستان د خلکو اقتصادي وضعیت په خرابېدو دی. د ملګرو ملتو په وینا له 2000 لومړي کال راهیسې د افغانستان د ننه د هغو خلکو فیصدي شپېتو ته رسیدلې ده چې په بشري مرستو تکیه کوي چې دا د افغانستان د نفوسو له درو دوه برخې جوړوي.
قدرمن اوریدونکو ورځپانو ته د کتنې دغه پروګرام وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دمه موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
سرلوړي اوسئ.